आज व्यू 360 में हालिया सर्वे के मुताबिक दो तिहाई अमरीकी गजा में जंगबंदी चाहते हैं। अमरीका से हजारों मील दूर जारी इसराइल हमास तनाजा अमरीका में अवामी राय को कैसे मुतासिर कर रहा है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते कराए गए अमरीकी रायामा के एक जायजे के मुताबिक अमरीकी आवाम में इसराइल की गजा में जंग के लिए हिमायत में कमी आई है, लेकिन अभी तक ज्यादातर अमरीकी हमास को मौजूदा जंग का जिम्मेदार समझते हैं। खबरसा इदारे रॉयटर्स और तहकीकी इदारे इप्सॉस के 13 और 14 नवंबर को कराए गए मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 32% अमरीकी समझते हैं कि अमरीका को इसराइल की हिमायत करनी चाहिए। हमास के हमले के सिर्फ 5 दिन बाद ऐसे ही एक सर्वे में इसराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट के हामी अमरीकियों की तादाद 41% थी। हालिया सर्वे के मुताबिक अब 39% अमरीकी चाहते हैं कि अमरीका इस तनाजे में एक गैर जानबदार सालिस का किरदार अदा करे। गुज़िश्ता माह ऐसे लोगों की शरह 27% थी। इसके अलावा सर्वे में तकरीबन 68% अमरीकियों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि इसराइल को जंगबंदी का ऐलान करके मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या अमरीकी आवाम की राय में तब्दीली का अक्स किसी तरह अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी में भी नजर आएगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसराइल में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के रहमान बुनेरी, जो इस वक्त जेरूसलम से हमारे साथ हैं। रहमान, जंग से मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? इसराइल की तरफ से शिफा अस्पताल पर रेड के बाद की क्या सूरत हाल है?
हमला किया गया है वो एक इंडोनेशियन अस्पताल पर किया गया है जिसमें 12 लोग मारे गए हैं, जिसकी इंडोनेशिया ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। अलबत्ता इसराइल ने इसकी अभी तक कोई तायद नहीं की है। अलशिफा अस्पताल में आपने बात की तो वहाँ अब भी इसराइली अफवाज मौजूद है और वो तलाशी की जो अमल है उसको जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब असद गजा जनूबी में भी हमले किए गए हैं कल, और अभी तक 50 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। इसराइली अफवाज का कहना है कि वहाँ पर हमास के लोग छुपे हुए थे, पनाह ले रखी थी, जबकि हमास इस बात को रद्द करता है और कहते हैं कि वहाँ पर हमास के लोग मौजूद नहीं थे बल्कि अवामी मकामात पर हमले किए गए हैं। तो आज हमास में गजा में शमाली गजा है जिसमें अलशफा अस्पताल का मुहासरा किया गया था और अफवाज अंदर चले गए थे, उसका पांचवा दिन है और अभी तक इसराइली अफवाज वहाँ पर मौजूद है।
तो किस हद तक ह्यूमैनिटेरियन इमदाद जो है वो पहुंचना शुरू हुई है जंग के मुतासरीन तक? रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं जानना ये चाह रहा था।
जी मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे, तो मैं ये कह रहा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन काफले हैं वो वहां चले हैं रफा के रास्ते से, मगर कुछ अस्पताल तक उनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
रहमान बुनेरी से हमारा रब्ता दोबारा से हम करने की कोशिश करेंगे अगर प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें मौका मिलता है, लेकिन इस वक्त रहमान हमें जो बता रहे थे कि जंग अभी तक जारी है और जिस तरह का सिलसिला शिफा अस्पताल की रेड के बाद वहां पे बनता नजर आता है उसके मुताबिक अभी भी इसराइली फोर्सेज जो हैं वो उसका मुहासरा किए हुए हैं। ओशा अक्वामे मुत्तहिदा का एक ऐसा इदारा है जिसका काम दुनिया भर में बहरानों और हंगामी सूरतेहाल में इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज के बाद से फलस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के हमलों में इजाफा हुआ है। मगरबी किनारे के जनूबी हिस्से में एक दर्जन से ज्यादा देहात तबाह हो चुके हैं, किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है और 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
मलबे का एक ढेर, कुछ जाती अशिया और तबाहशुदा फर्नीचर। दो हफ्ते पहले तक अलमगफरा के गल्ला वानों की बरादरी में ये दो फिलिस्तीनी खानदानों का घर हुआ करता था। यहाँ रहने वालों के मुताबिक एक दिन यहूदी आबादकार जो आसपास रहते हैं बंदूकों से मुसल्ला ट्रक और एक बुलडोजर लेकर पहुंचे और मिनटों में सब खत्म हो गया।
पहला हमला उन घरों पर था, فوجیوں کی وردیوں میں ملبوس آبادکاروں نے دھاوا بول دیا اور ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے فوجیوں کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا اور اس سے پہلے ہمیں انتباہی خط ملا تھا, لیکن اس بار آبادکار فوجی کپڑوں میں صرف اندر آ گئے اور سب کچھ تباہ کر دیا.
محمود کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان صدیوں سے ہیبرون کی پہاڑیوں میں آباد ہے اور اس زمین پر بھیڑیں اور گائے چراتا اور زیتون کاشت کرتا آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بستیاں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی وجہ سے حمامدے کا کہنا ہے کہ اب دھمکیوں اور تشدد کے باعث حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں.
میں ذلت محسوس کرتا ہوں, اس طرح دبائے جانے پر مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے نہیں, کیونکہ یہ یہودی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں. یہ ان صہیونیوں کی طرف سے ہے جو دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں.
اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے کم از کم 15 دیہات تباہ ہو چکے ہیں اور 1,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اسرائیلی حکومت کے پریس آفس اور اسرائیلی افواج نے فلسطینی کسانوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. گزشتہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے سرحدی علاقوں اور مغربی کنارے کی بستیوں میں رہنے والے شہریوں میں ہزاروں رائفلیں اور ہینڈ گنز کی تقسیم شروع کی ہے.
ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں, یہ آتشی اسلحہ بانٹ رہے ہیں, یہ جان بچا سکتا ہے. ہر رائفل ہر پستول جو ہم لائسنس کے اجراء کے ساتھ دے رہے ہیں ایک خاندان کو بچا سکتا ہے, ایک رہائشی عمارت بچا سکتا ہے. میں اسرائیل کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے آپ کو مسلح کرو.
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بدوؤں کی اس گاؤں میں جن کی یہودی آبادی کے ساتھ مشترکہ باڑ ہے, حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں آبادکاروں کی طرف سے علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے اور وہ ایک طرح کے محاصرے میں رہ رہے ہیں.
2 weeks they came,
2 ہفتے پہلے آبادکاروں کے مسلح گروہ یہاں آئے تھے اور حقیقتاً انتہائی بہیمانہ انداز میں اس کمیونٹی پر حملہ کیا. انہوں نے تمام نوجوانوں کو جو کہ برادری کا 10واں حصہ ہیں حراست میں لیا اور ہم سے انتہائی پرتشدد طریقے سے پوچھ گچھ شروع کر دی جو ہم نے صرف آج تک دہشت گردوں سے ہوتے دیکھی ہے.
یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے ان کا ہمسائے میں رہنے والے آبادکاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اسرائیلی پولیس کو بلاتے تھے, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا. یان بیشاد کے ساتھ سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
مغربی کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں بڑے مسیحی فرقوں کے گرجا گھروں نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس سال کرسمس کی تمام تقریبات منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ فلسطینی شہر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کے طور پر مانا جاتا ہے. اس بار یہاں صرف مذہبی تقریبات منعقد ہوں گی.
بیت لحم اس سال سنسان ہوگا. اس فلسطینی شہر کو مسیحی برادری یسوع مسیح کی جائے پیدائش کے طور پر قابل احترام سمجھتی ہے, لیکن یہاں کوئی تقریبات نہیں ہوں گی, نہ روشنیاں, نہ آتش بازی اور نہ ہی کرسمس ٹری. یہاں کے 3 اہم مسیحی فرقوں, یونانی آرتھوڈاکس, آرمینیائی اور کیتھولکس نے صرف مذہبی تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے.
یہ سال بالکل مختلف ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی, کرسمس ٹری نہیں لگایا جائے گا. ہم ان لوگوں کا ماتم کریں گے جنہیں غزہ میں قتل کیا جا رہا ہے. یہاں غم کا گہرا ماحول ہے اور تمام کلیساؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں صرف کرسمس کی مذہبی سروسز ہوں گی.
7 اکتوبر کو حماس کے عسکری پسندوں کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا. اب تک 12,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 240 کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا ہے. غزہ کی پٹی کا انتظام امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم حماس چلا رہی ہے. دنیا بھر میں کرسمس کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک کا انعقاد بیت لحم شہر کرتا ہے. ہر سال اسے ہزاروں چراغوں سے روشن کیا جاتا ہے اور مقدس سرزمین سمجھے جانے والے بیت لحم میں کرسمس کے سب سے بڑے درختوں میں سے ایک سجتا ہے. 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے بیت لحم کے گرجا گھروں میں صرف مقامی افراد عبادت کے لیے جا سکتے ہیں. سیاح اور زائرین جا چکے ہیں, جس سے شہر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے, جو سیاحوں پر انحصار کرتی ہے. خدر حسین جیسے دکاندار متفق ہیں کہ یہ سوگ کا موقع ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری تک کا نہ لگایا جانا کچھ غیر ضروری رد عمل ہے.
انا مسلم بس.
میں ایک مسلمان ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سال درخت نہ لگانے کا یہ صحیح فیصلہ ہے. یہ روایت ہے جسے ہم صدیوں سے نبھا رہے ہیں. یہ ایک علامت ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے. میں مانتا ہوں کہ اسے روشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن کرسمس ٹری وہاں موجود ہونا چاہیے.
بیتلہم میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت غمگین کرسمس ہوگی، نہ صرف اس لیے کہ یہاں کسی قسم کا جشن نہیں منایا جائے گا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ غزہ میں جاری کارروائیوں پر بہت دکھی ہیں۔ اگرچہ یہاں زیادہ تر افراد مسیحی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطینی بھی ہیں اور وہ غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں، بم دھماکوں اور جنگ سے بہت دکھی ہیں۔
ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کی سب سے اہم بات یسوع کی پیدائش اور دعائیں ہیں۔ تہوار تو اضافی چیز ہے، اگر انہوں نے اسے منسوخ کر دیا تو ٹھیک ہے، ہم اداس ہیں، ہمارے بچے اداس ہیں کیونکہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز اب بھی یہی ہے۔
چرچ آف دی نیٹیویٹی کو کرسمس کے لیے بند نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی افسردہ کرسمس ہوگی، لیکن تمام گرجا گھروں میں کرسمس سروسز معمول کے مطابق کی جائیں گی۔ یان بوشاد کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
حماس اسرائیل جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس جنگ سے متاثر ہونے والوں میں امریکی شہریوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملواتے ہیں جن کے رشتہ دار اور دوست اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔
حماس نے 7 اکتوبر کو جن 240 افراد کو یرغمال بنایا تھا، ان میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز میں خدمات سر انجام دینے والے امریکی شہری عمر نیوٹیرا بھی شامل تھے۔ صدمے سے بے حال نیوٹیرا کے والدین، جو نیو یارک میں رہتے ہیں، اس صورتحال میں خود کو سنبھال رہے ہیں۔
یہ ناقابل تصور ہے، درست، اور یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ یہ مہینہ 3 ماہ طویل محسوس ہوتا تھا، اور پھر لگتا ہے جیسے یہ کل ہی ہوا ہو۔
غیر یقینی کی صورتحال جس میں ہم اور دیگر 240 خاندان رہ رہے ہیں ناقابل برداشت ہے۔
اس خاندان کو امید ہے کہ صدر جو بائیڈن، جنہوں نے زوم کے ذریعے ان سے بات کی تھی، ان کے بیٹے کی واپسی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔
پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیں 10 سے 15 منٹ دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا اور واقعی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود اپنے اور اپنی حکومت کے پورے عزم کا اظہار کیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا، یہ ان کی اولین ترجیح ہے۔
نیو یارک کے علاقے میں دیگر افراد بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیو جرزی میں مقیم ایک فلسطینی امریکی وکیل اور کاروباری شخصیت سمی شبان کا خیال ہے کہ حالیہ ہفتوں میں غزہ پر اسرائیلی گولہ باری میں ان کے خاندان کے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
تو یہ میرے چچا محمد ہیں جو مر چکے ہیں، یہ ان کی بیوی ہے، یہ ان کا پورا خاندان ہے۔ یہ میرا کزن عبداللہ محمد ہے، اس تصویر میں ہر کوئی اب مر چکا ہے۔ تو میں نے مجموعی طور پر خاندان کے 17 اراکین کو کھو دیا ہے۔
سمی شبان کا خیال ہے کہ یہ لڑائی کئی سالوں تک چلے گی۔
ان کے ہر طرف موت موجود ہے، تباہی ہے، اور اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ آج جو ہو رہا ہے، ہم اس کا اثر 10-20-30 سالوں تک محسوس کریں گے۔
ریاست انڈیانا میں یونیورسٹی آف نوٹرڈم سے منسلک پروفیسر لیزا شرچ کا خیال ہے کہ دہائیوں سے جاری اس تنازع کے سیاسی حل کا امکان موجود ہے۔
یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس بحران اور خوفناک دور کے بعد ایک نیا آغاز ہو، اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات ایک نئے نظریے پر استوار ہوں، اور ہم غزہ میں بچوں کی ایک نسل کو غصے میں پروان نہ چڑھنے دیں۔ یہ غصہ 7 اکتوبر کے جنگی جرائم پر مشتمل ڈراؤنے خواب میں بدل گیا، جسے کسی بھی طور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب کی جیت ایک سیاسی حل ہے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے حقیقی سلامتی اور حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔
دریں اسنا امریکہ میں موجود عزیز خبریں دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ہیرن رینن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
شو کے آغاز میں ہم اسرائیل حماس جنگ پر امریکی رائے عامہ کے ایک پول کے نتائج پر بات کر رہے تھے۔ بہت سے امریکی نہ صرف اس تنازع کے بارے میں بہت حساس ہیں، بلکہ کئی پلیٹ فارمز اور مظاہروں کی شکل میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمان اور یہودی دونوں کمیونٹیز کے خلاف حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم، کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر کے مطابق، اسے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے 4 نومبر تک امریکہ میں فلسطینیوں اور عرب شہریوں کے خلاف تعصب پر مبنی واقعات کی 1283 شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ایسے واقعات میں یہ 216% اضافہ ہے۔ دوسری طرف امریکی یہودیوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ یا ADL نے 7 اکتوبر سے 7 نومبر کے عرصے میں یہودیوں پر حملوں، جائیدادوں کو نقصان پہنچانے اور ہیرسمنٹ جیسے 832 واقعات ریکارڈ کیے. گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران پیش آنے والے واقعات کی نسبت اب ان میں 316% اضافہ ہوا ہے. ان واقعات کی اکثریت پرتشدد نہیں تھی، لیکن کم از کم 2 حالیہ اموات کو اس تنازع سے جوڑا گیا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے اس صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ان بڑھتے ہوئے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. دنیا بھر کی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے حق میں کئی مظاہرے ہوئے ہیں. کچھ جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ایسے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن دوسری طرف اسلاموفوبیا اور یہود مخالف سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس وقت وائس آف امریکہ کے مسعود فریور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مسعود، اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف حملوں کا بڑھنا، سیکیورٹی ادارے انہیں کتنا سیریس خطرہ سمجھ رہے ہیں؟ مسعود، کین یو ہیئر می؟ مسعود فریور سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے جسٹس ڈپارٹمنٹ کور کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ یہاں پہ کور کرتے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر اس وقت جو اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹک اٹیکس امریکہ میں جو بڑے ہیں، دونوں کیئر کی طرف سے بھی رپورٹ کیے گئے ہیں اور ADL کی طرف سے بھی رپورٹ کیے گئے ہیں، تو ان واقعات کے بعد امریکی محکمہ انصاف یا باقی امریکی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ اس پورے اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبک ماحول میں جو اس وقت بنا ہے، اس سے آن ورڈز جو سلسلہ بن سکتا ہے وہ شاید اگلے اس سال اور اگلے سال جو ہونے والے انتخابات ہیں، کچھ ریاستوں میں اس وقت انتخابات جاری ہیں اور اس کے بعد جو اگلے سال پریزیڈینشیل الیکشن ہے اس پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. کس حد تک مسلم ووٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا اور وہ کس طرح سے کس طرف جائے گا، کس طرف شفٹ ہوگا، وہ ایک کافی بڑا کوشچن مارک ہے. اس حوالے سے اگر ہم کچھ کی اسٹیٹس کا جائزہ لیں جن میں مسلمس جو ہیں وہ ہیں، تو شاید تھوڑی تعداد میں، لیکن اس میں ایک جو بہت ڈفرینس بڑا بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر اس کا جو مارجن ہے وہ بھی اتنا ہی کم ہے کہ دونوں اسٹیٹس میں، کسی بھی اسٹیٹ میں فار ایگزامپل کوئی بھی اس میں جیت سکتا ہے. مسعود اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسعود، تھینکس فار جوائننگ اس. دی رائز آف اسلاموفوبیا اینڈ اینٹی سیمیٹک اٹیکس ان امریکا ڈیو ٹو دی اسرائیل حماس وار، ہاؤ سیریس دس تھریٹ از ایز پر دی سیکورٹی ایجنسیز؟
Well, thank you for having me on the show. But the security agencies are taking this very seriously. There's great anxiety, deal of anxiety on the part of the security agencies. The Department of Homeland Security recently put out a public safety announcement saying that they're closely monitoring the situation and asking people to be on the alert. The FBI director went and further saying that the FBI is concerned that some of the extremists in the country, both domestic and homegrown, those inspired by jihadists, could take matters into their own hands and commit massive acts of violence. But fortunately, we haven't seen those types of attacks and massacres that we saw Jewish synagogues and Islamic mosques in recent years. But that's a concern that the current state of hate and violence could spiral out of control, and unfortunately it could lead to something a lot worse than we have seen so far.
مسعود کہہ رہے تھے کہ تھریٹ جو ہے، جب خطرات کی ہم بات کر رہے ہیں اور یو ایس ایجنسیز کی طرف سے، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کافی اس کو سیریس بتایا جا رہا ہے. ایف بی آئی نے خاص طور پہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ جو ہوم گرون ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں رادر، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں مسجدوں پہ اٹیکس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یہودی عبادت گاہوں پہ اٹیکس کے بھی خطرات موجود ہیں، لیکن ابھی تک خوش قسمتی سے ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں. So if this conflict continues, is there a concern that these hate incidents may increase?
It's interesting. That's exactly a question I ask of a number of both Jewish and Muslim advocacy groups as recently as just a few days ago. And all told me that they're great concern that things could get out of control One expert told me that this phase of Islamophobia and anti-Semitism could have a far more violent and long-lasting life than we have seen in the past. So there is concern that we could continue to see an increase in the number of incidents that we have not seen the end of it.
مسعود کا کہنا ہے کہ یہی سوال انہوں نے جو ہے ایڈوکیسی گروپس جو ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے ان کے سامنے بھی رکھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سے اس وقت سچویشن سامنے ہے اور اگر اسی طرح سے کنٹینیو ہوتا ہے تو ان اٹیکس کے یا اس طرح کی وائلنس کے یا اس طرح کے ہیٹ کرائمس جو ہیں ان کے بڑھنے کا خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ سب سے زیادہ کنسرننگ ہے ایکسپرٹس کے لیے بھی. مسعود, ہاؤ ڈو ایکسپرٹس سی دا انکریز ان اٹیکس اگینسٹ جیوز اینڈ مسلم کمیونٹیز ان امریکا ڈیو ٹو Israel-Hamas war? How concerned
both
they are?
The communities have been deeply impacted. They are hurting. There's a great deal of anxiety, fear, and even anger in both communities. And that can be a potentially violent mix that could burst into the open. If you talk to community leaders, both on the Jewish and the Muslim side, they will tell you that they have not seen anything like this in a generation, decades. This is something that happens once every other generation. In recent years, the number of Islamophobia and anti-Semitic attacks has proven to have a short shelf life. But this time around, we're concerned that this could continue.
مسعود کا کہنا ہے کہ کنسرنز ہیں, اس پہ خدشات ہیں, اس کے بعد تحفظات لوگ ڈیفینیٹلی لیڈران کے ایکسپرٹس کے ہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پہ جو جوئش لیڈرز ہیں یا مسلم لیڈرز ہیں دونوں سائڈ پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنریشنز میں, نسلوں میں انہوں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی, اور یہ شاید ایک آدھ نسل میں ایک دفعہ ہوتا ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سب سے اور بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح سے یہ سب سے زیادہ کاز آف کنسرن ہے اس وقت لیڈران کے لیے, مسلم لیڈران کے لیے, اور اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹک, یہود مخالف ہو یا اسلاموفوبیا ہو, دونوں طرف جو ہے یہ کنسرن اپنی طرف موجود ہے, اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کے بڑھنے کے خدشات بھی جو ہیں اس سے لیڈران, مسلم لیڈران اور کمیونٹی لیڈران, مسلم اور یہودی دونوں کنسرن ہیں. مسعود, دو اسٹوڈنٹ گروپس ہو ور ایکچولی ڈیمانسٹریٹنگ ان سپورٹ آف پیلسٹینینس ہیو بین سسپینڈیڈ ان سیورل ٹاپ امیرکن یونیورسٹیز اینڈ کالجز. براؤن اینڈ ایم آئی ٹی ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ مینی اسٹوڈنٹس, بٹ دیز ایکشنز آر بینگ کریٹیسائز دیٹ دے آر اگینسٹ فریڈم آف ایکسپریشن. واٹ آر دا چیلنجز ٹو دیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, دیز یونیورسٹیز آر ڈیلنگ ود دس کائنڈ آف ایشو؟
Well, that's a very good question. I think the conflict has put the universities and colleges in this country in a very tough spot. They have had to tread very carefully and try to strike a balance between students' freedom of expression and speech and the university's obligation to create safe environments for the students. Most universities have condemned the violence, but also have express their commitment to freedom of expression. It's in terms of the suppression of Muslim students' right to assemble and protest, it's interesting. Violations of free speech and expression were the top number of reports that CARE, the Council on American-Islamic Relations, received. There's a great deal of concern about them, that some students are being prevented from protesting. But it's not limited to the Muslim side. The Jewish students have also expressed similar
concerns. So that's a cause of concern for the educational institutions. مسعود ہمیں بتا رہے تھے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, یہاں پہ ان کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہے, اور اس وقت جو ہے وہ چیلنج بھی ہے ان کے لیے, اس لحاظ سے کہ جو اسٹوڈنٹس کی فریڈم آف اسپیچ ہے اور جو ایکسپریشن کی ان کو ایک رائٹ ملتا ہے, اس حوالے سے اگر وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو وہ سیفٹی بھی جو ہے وہ گیج کرنا یونیورسٹیز کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا کام ہے, اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ سیفٹی اور رائٹ آف اسپیچ جو ہے, اسمبلی جو ہے, وہ بھی ایک کنسرن ہے. بہت شکریہ مسعود آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا غا غشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی پاکستانی چارواکي وایي افغان طالبان باید د پاکستانی طالبانو په ضد اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم له طالبانو غوښتي چې یاد د تروریستانو په خلاف اقدام وکړي او یاد هغوی اسلام آباد ته وسپاري. خو د طالبانو خبرګون دا دی چې هیڅ چاته د نورو هیوادونو په ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. د ګالپ ادارې تازه سروې کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو ارزونه د چارو شننکي وای افغانستان کې باندنې پنګ اچونه د موجوده حالت څخه د وټلو یوازنې لار ده. او د حماس سره د لسکونو يرغمل شوې بندیانو د خوشي کولو هڅې د یو نوی رپورت لمخې د اسرایل او حماس ترمنځ په فلسطینی سیمو کې د لسکونو يرغمل شوې بندیانو د خوشي کولو لپاره معاملې روانه ده. خو امریکایي او اسرایلی چارواکي وای دا ډول کونټړون نهای شوې نه دی. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د لړم نه هشتم نیټه او د 2023 کال د نومبر شلمه زه خایسته سعادت لامېمه. د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت خبرونه قدرمن میلمه د ماشومانو د حقونو څیړونکو نجیب الله زدران ببرګزی صاحب سره د افغان ماشومانو پر اوسنیو کړاوونو او ستونزو خبرې کوو. او زموږ همکار سید عزیز رحمان به د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو په امریکا کې خبرګونونه راوسپړي. لته سونه زدران صاحب او رحمان صاحب په مننه هیله ده قدرمن لیدونکو هم موږ سره ملوسی. په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل بریدونه دوام لري، په متحده ایالاتونو کې د بریدونو څخه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ په وړاندې مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د مرکزی حکومت او د کانګرس په سلګونو کارکونکو په سرخلاصو لیکونو کې له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند وکړي. په ورته وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د یو لنډمهاله اور بند لپاره هڅې هم روانې دي او ځینې پرمختګونه هم شوي دي. د نورو تازه جزئیاتو لپاره به خپل همکار سید عزیز الرحمن صاحب ته ورشو چې همدا اوس د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې موږ سره مل دی. د ژمنې سره سم عزیز جان ستړي مشي په خیر راغلی. د امریکا د حکومتي کارکونکو له غوښتنو به پایل وکړو. جزئیات یې څه دي صاحب؟
مانانا خایسته جانې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې دغه ګام ته یو غیر معمول ګام په سترګه ورته ګوري. البته دغه کارکونکو نه یوازې دا چې سرخلاصي لیکونه جوړ کړي دي او امضا کړي دي، بلکې د کانګرس حتی یو شمیر کارکونکي د کمرو مخې ته راوتلي دي او خپل غږ یې اوچت کړی دی. د دې ګام هدف دا دی تر څو واشنگټن خپل پالیسي د بیړنیو ګامونو په لور واړوي او د فلسطینیانو د وژل کېدو مخه ونیسي. د یو لیک تنظیمونکي اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د څوبان د دیر شو دولتي ادارو څخه شاوخوا 450 مامورینو یو لیک لاسلیک کړی دی چې په دې کې د بهرنیو چارو وزارت مامورین هم شامل دي. البته په دې لیک کې دوی د هغو اسرائیلي وګړو وژل هم غندلی دي چې د حماس په برید کې د اکتوبر نیټه د اکتوبر په 8 نیټه ووژل شول. دا غراز یو بل لیک بیا د یو اس ای ای ډی یا یو اس ای د ادارې لوري ترتیب شوی دی او په دې لیک کې د یو اس ای شاوخوا زرتونو کارکونکو لاسلیکونه کړی دي او په دواړو لیکونو کې دا کارکونکو له جمهور رئیس بایدن څخه غوښتي دي چې باید په اسرائیل د اسرائیل او د حماس ترمنځ یو اور بند وشي. البته د یادونه وړ ده چې د دې ګام څخه مخکې د اسوسییټډ پریس او د یو امریکایي څېړنیز مرکز له لوري یو نظر پوښتنه شوی و عدالته په متحده ایالاتونو کې او په دغه یا په هغه نظر پوښتنه کې هم شاوخوا 40 سلنه کسانو چې پکې ګډون کړی وو 40 سلنه دا خبره کړې و چې د اسرائیل کړنې له حده ډیر شوې دي.
بله عزیز جان، سپین مانی ویلی چې دی ممکنه لنډمهاله اوربند لپاره هم ځینې پرمختګونه شوي دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا پرمختګونه څه دي؟ آیا تاسو ته دوی ځینې اوس جزئیات ښکار کړي او کنه، او د یو موافقه احتمال څومره ښودل شوی دی؟
موافقه ته خوشبینه دي، لیکن دا چې څه پرمختګونه شوي دي په دې اړه سپینې مڼۍ ویلي دي چې نه غواړي دا جزئیات یې اوس د خلکو سره شریک کړي. خو که چیرې دغه موافقه یا هوکړه وشي، نو کېدای شي چې د 15 ورځو لپاره اوربند وشي، او په دې 15 ورځو کې به لا زیات بشری مرسته به غزې ته ور انتقال شي، او د دغه اوکړې په بدل کې دا سویل شوې دي چې حماس به په لاسګونه چې کېدای شي تر 50 پورې شمیر وي، هغه کسان به خوشی کړي چې دی برمته کړي دي. خو د دغه اوربند لپاره هلې ځلې په داسې حال کې روان دي چې لږه شیبه مخکې ما ریپورټونه کتل، نو د غزې په مرکز کې د پناه غوښتونکو یو کمپ لګېدلی د اسرایلی بریدونو په ترڅ کې، چې تر اوسه پورې پاړه جزئیات نه دي خبره شوي. لکه نن سهار هغه موضوع چې د خبرونو سرچکه یې جوړ کړی وو، هغه د غزې په شمال کې یو روختون دی چې د انډونیزیا هیواد ته مربوط روختون دی. په دغه روختون کې یو راکټ لګیدلی دی، او ویلي دي چې دا راکټ د اسرایلیانو له لوري توغول شوی دی، او د حماس د روغتیایي چارواکو په وینا په دې برید کې 12 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده، دغه ګام یې یا دغه برید یې غندلی دی، او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه د نړیوالو بشري حقونو د اصول خلاف عمل دی.
د واشنگتن پوسټ یو رپورت وایي چې اسرائیل او د امریکا لخوا نومول شوی ترهکر ډله حماس اوس د متحده ایالاتو په مرستې یوې داسې موافقې ته نږدې شوي چې حماس به په جګړه کې د 15 ورځو د وقفې په بدل کې په لسګونو یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کړي، او د پراخو بشری مرستو لپاره بلاره برابر کړي.
مونږ کوم پای ته نه رسیدلی، لا تر اوسه کومه معامله نه ده شوې، او زه فکر کوم چې دا به له وخت مخکې وي چې دې پایلې ته ورسیږو چې دا معامله به خامخا کیږي، ځکه چې پخوا هم داسې شوې دي. او زه فکر کوم چې زه د دې خبرو ټول جزئیات ویلی نشم، ځکه په دې اړه مونږ کار خبرې نه کوو.
د اکتوبر په 8 نیټه د حماس لخوا پر اسرائیل له بې رحمه برید وروسته د اسرائیل فوج پر غزا باندې پر لپسې بریدونه کوي. په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو، او ویل کېږي چې شاوخوا 2000 سلويخ تنه یرغمل شوي دي چې ډېرې لا هم لا درک دي.
hopeful that we can get
مونږ هله منو شه پر اذن کو راځو کې به د پام وړ شمیر يرغمل خوشی کړو. زنه غواړم د دې خبرو جزئیات او تولار شم، د خبرې ډیر حساسیت لري. هر څومره چې لګ جزئیات او تولار شو، همره د دې معاملې امکان زیاتېږي.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار اداره انرا وای چې شاوخوا 900,000 بې ځایه شوو خلکو د غزې په ترانګه کې د یاد ادارې په ځایونو کې پناه اخیستې.
ډېرې پناه اخیستونکي فکر کوي چې دوی به سبا خپل کورنۍ ته څه ورکوي. په زیاتېدونکو توګه خلک ډېر اندېښمن دي چې راتلونکي به څنګه وي، دوی به چیرته ژوند کوي، دوی به چیرته خپل اولادونو ته تعلیم ورکوي، راتلونکي به څه شی وي. او همدا اوس د غزې د خلکو په ذهنونو کې لوی پوښتنه ده.
د اسرائیل او حماس ترمنس د جګړې دا شو خوښ بګمه اونې ده، او په دې جګړه کې د خپل خلکو لپاره ډېری لګې مرستې رسیدلې دي. د دوی د پاره په جګړه کې وقفه د مرګ او د ژوند ژغورنې توکو ترمنس د توپیر مان لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بل خو پاکستانی چارواکي وایي چې افغان طالبان باید د پاکستانی طالبانو په ضد اقدامات وکړي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې یاد د ترورستانو په خلاف اقدام وکړي، او یاد هغوی اسلام آباد ته ورسپاري. خو د طالبانو حکومتي چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د نورو هیوادونو په ضد د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي.
د پاکستان د لړمحاله حکومت صدر اعظم د پاکستان د جی او ټلویزیون د جرګي پروګرام سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پر خلاف د تروریستي ډلو په وړاندې د طالبانو اقدام نه کول ورته د منلو نه دی. خاغلی کاکڑ پدی مرکه کې ادا کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو د تحریک د پټن ځایونو په اړه خبر دی او ټینګار یو کو چې د تورورستانو په وړاندې اقدام یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت د صدر اعظم کاکڑ د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د یک شنبه په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ویلي چې په کم ډول پاکستان افغان کډوال له دغه هیواد څخه ایستلی د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د کډوالو سره د چلن بیلګه نه ده لیدل شوې. بلخوا په پاکستان کې د سیاستوالو، مدافع وکیلانو او مدني فعالانو یوې ګډې کمیټې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو په وړاندې د پاکستان د حکومت پر ضد غږ اوچت کړی.
د احتجاج کې بار بار دا مطالبه وکړه چې پاکستان همیشه په تاریخ کې داسې غلطۍ نه کړې، د ریاست پالیسیانې داسې دي چې همیشه افغان او د افغانستان څخه کوم خاوره ده هغه پاکستان طرف نه استعمال شوې ده او هغه استعمال په وجود بنیاد باندې ډېر کډوال څخه کوم دي هغه پاکستان ته راغلي.
د پاکستان حکومت وی د چمن بولدک او تورخم بندرونو ترڅنګ ټولی و نورې لارې پرانستی چې بیا اسناد افغان کډوال پرې خپل هیواد یعنی افغانستان ته ستانه شي.
الته په اسلام آباد کې څوک کم کورونه وو هغه بلډوزر راغله ورو سړیا والا امر ورته وکړ چې کورونه ختم کا، کورونه چې ختم کړ موږ د شنه اسمان لاندې ورو راته موږ سر پناه نورې شیم نو او موږ اوس غواړو چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دغه بے شرمۍ نه خو خپل وطن ته لاړ شو واړو هغه د ټول نه بهتره ده.
سرمایه مې تقریبا 8 لاکھ روپۍ وګټل او را مې وړي 10 لاکھ روپۍ 500 مې دا 500 ورځو 100 ورځو کې تاوان وکړي.
د طالبانو حکومت وای په تورخم کې 4 کمپونه جوړ کړي چې کډوالو ته یې پکې خوراک، څښاک، درمل او نورې اړینې چارې چمتو کړي. خو د اسلامیک ریلیف په نوم باندې یوې غیر دولتي ادارې یو سروې ښیي چې ستنیدونکي کډوال د سرپناه، خوړو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو او د څښلو پاکو اوبو په څیر اړتیاوو برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي.
قدر منو لیدونکو نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د روادارۍ ادارې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې واکته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې هیڅ داسې قانون نشته چې د ماشومانو حقونه خوندي وساتي او سرغړونې جرم وګڼل شي. په دې اړه د خبرو لپاره د خبرونې قدرمن میلمسره خبرو تکینم په جرمني کې د ماشومانو د حقونو څیړونکي نجیب الله زدران ببرگزای صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم ببرگزای صاحب. تاسونه طالبانو د افغانستان اساسي قانون، د خزو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون، د خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ګډون نور ملي قوانين لغوه کړی دي. تاسو نن ورځ په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي توګه او په دې اړه د قوانینو تشه څه ډول ویني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې د تاسو تلویزیون ډیر قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې د خبر په سر کې تاسو ویل نن د لړم 9مه نیټه ده یا د نومبر 16مه د ماشومان نړیواله ورځ ده. البته هغه ورځ چې د ماشومان قوانین کې نغښتي دي. متاسفانه املاسی چې په گزارش او راپور کې تاسو نشر کړل بلې د قوانینو تشه په افغانستان کې شته. په تیر جمهوری نظام کې د ماشومانو لپاره ځنګړي قوانینو نه یوازې چې په اساسي قانون کې د ماشومانو لپاره هغه حمایوي ماده راغلی وي بلکې نورم داسې ضمني قوانین او مشخص شپږ قوانین د ماشومانو لپاره وو. ولې تر ټولو غوره قانون هغه د ماشومانو د ملاتړ قانون یا د ماشومانو حمایوي قانون شدا نه یوازې د کار او ټولنیزو په چارو محترم وزارت پورې تړلې و د دیارلسو وزارتونو او د څو مستقل ادارو دنده و چې د ماشومانو ستونزې تر رسیدګي
بله
د سپیګر په افغانستان کې تر 14 میلیونو یعنی د نفوسو 15.3% هغه وګړي دي چې دوی د اتلسو کال څخه ټیټ دي یعنی د 14 میلیونو شاوخوا کې
اوسېږي بله په پرګزای سي پراپور وای د وختي او جبري ودونو لکبل ځان وژنې زیات شوې دي په غور ولایت کې هم دغه پیښې ثبت شوې دي جنسي ځورونې په مدرسو کې د تاوتری خوالي او ناوړه ګټي اخیستنې نور باندې په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شوې دي تاسو د ماشومان په وړاندې لوی ننګونې څه بولئ
زبردا سارز وکم چې تاسو په یوه درسنه یو د گزارشونو لمخه په هغه وخت کې چې په هغه وخت کې تقریبا 39 میلیونه خلک په بشري مرستو واستوار وي یعنی د بشري مرستو لکابلا دوی په اصلاح خپل ژوندانه تر سره کوي ژوند تر سره کوي او د فقر د سرحت لاندې ژوند کوي په یوه په افغانستان کې د درویش نو اسی پزیرو ګروپونو چې ټول دغه خبرې چې تاسو په یاد کړې جنسي ځورونه سوال ماشومان کارګر ماشومان ټول هغه ځانګړون کې ګروپونه چې په قوانینو کې مخکې ورته ډیر زیات کار شوی وو او اوس دا چې بشري مرستو ولر دي او خلک به عمرې جوړې لپاره خپل ماشومان کار ته استوي اتم لره نه ده یعنی متصور دي نه ده چې هغه ترته تر جنسي زورونې جنسي تیری د شاخه قانونو درانه قانونو او داسې نور لپاره په اصطلاح هغه نورم اسی پزيري زیات نشي په خاصه توګه جنکی ارز مداد شو ز قوانینو په نشټون کې محترم شارواکی مکلف دي چې د اساسي قانون یعنی د یو اساسي قانون رامنځته کیږي د اساسي قانون پرانا کې نور زمینی او
مالي
قوانين
یو بل پښتنه هم د وخت مدیر کم دی د ماشومانو نه د سرتیرو په توګه کار اخیستنه په مدرسو کې ځورونه د لویانو سره په زندانونو کې ساتل د زده کړو د زمینو کمیدل افراطیت ته هڅېدل دا ټول د دښنو ټکی دي اوس د نړیوالې ټولنې هغه ټولنې چې د افغان جنو مېرمنو سره د حقونو د پاره تل خپل غږ پورته کاوه اوس د دوی مسولیتونه څه دي او دغه حالت انعکاس تاسو څومره مهم بولئ
زه باید ور عرض وکم چې خپل د ماشومان د حقونو کنوانسیون د یو اصلي چې دا هغه جهانی د یونیورسل کلمه په یادوي د اصول د پروتوکولونه نړیوال ټولنې نادولتي ټولنې دنه په افغانستان کې د مدني ټولنې دا ټول په یو ډول مکلفیت لري چې د ماشومان د حقونو د وضعیت لپاره یو جامع مفصل راپور ولیکي او هغه ستونزې چې دوی دي یو سره خط دی د سرخه په توګه هغه محترم چارواکه ته وسپاري یا ته نړیواله ته وسپاري د یونیسف اداره د ماشومانو د ژغورنې او ساتنې یا سیو ذا چلډرن د ماشومانو بل اداره د صدا د دې اغه نړیواله ادارې چې په افغانستان کې کار کاوه زه تاسو ته عرض وکم چې دا فعلی حالت د زغم وړ نه ده د یو سور څراغ دی د محترم چارواکو لپاره چې باید خپل هغه عملا او رغنده قدمونه د ماشومانو د بهبود لپاره واخلي او دا غالبت د اندېښنې وړ دی باید دوام ورنه کې بعد
په جرمني د ماشومانو د حقونو څیړونکو نجیب الله زدران بابرکزی صاحب له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم صاحب بریالي اوسئ خوشاله اوسئ بل پلو د ګالپ ادارې تازه سروې ښیي چې د تیر کال یعنی د 2022 کال په څیر سږ کال هم د افغانستان د نفوس لویه برخه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د کورنی عاید له کمښت سره له دې کبله سر ټکوي د چارو شنونکي وایي چې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه له موجوده حالت څخه د وتلو یوازنۍ لار ده
د روان 2023 کال د ګیلپ سروې د موندنو لمخې د افغانستان په اقتصادي حالت کې د پروس کال په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي خو د سروې موندنې ښیي چې اوس هم 1.3% افغانان فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر خرابېدو دی 5% افغانان فکر کوي چې اقتصادي حالت یې ډیر خراب دی او 25% افغانانو ته عواید خراب شوي ښکاري
مونږ ګورو چې افغانان د خوړو او سرپناه موندلو له سخت ستونزو سره مخ دي مونږ ګورو چې د دغه ډول افغانانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی اکثریت افغانان تل اقتصادي پلوه ستونزه ده چې د خپل کورنۍ لپاره خوړو برابر کړي مونږ دا هم ګورو چې زیاتره افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي دي له دې امله اکثریت په دې باور دي چې حالات مخ پر بدتري روان دي
کارپوهن هم د افغانستان د اقتصاد د بد ورځ خبره مانی او د منفی پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ راکوچ نه شوې ده. په 2000 او 2020 کلونو کې د افغانستان داخلي ناخالص عواید شاوخوا 40 میلیارد ډالر سنجول شوی وو، ولې دغه رقم اوس چباندې 44 میلیارد ډالر سنجول شوی دی. دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصاد شاوخوا 25% رقم شوی دی، یا په بل اصطلاح هر یو افغان په اوسط ډول سره 25% غریب شوی دی.
انګیرنه دا ده چې افغانستان ته له پاکستان څخه په لویه کچه د کډوالو ورستنېدل به د افغانستان پر اقتصاد فشار لا پسې زیات کړي.
په دغه اساس اقتصاد چې اوس پر پرمې کې د ښکاری چې د رکود پر لور روان دی او ورکه کیږي، په داسې حالت کې د افغانستان ته د نورو مهاجرینو بیرته راتګ به په افغانستان کې اقتصادي حالت متاسفانه اکثر عمرستونه کې بلکې منفي اثرات پر زیات شي.
کوایا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره کومه لار موجوده ده؟
اقتصاد په ډیره ټیټه کچه کې دی. یقینا د افغانستان اقتصادي پانګې سترې پانګې اچونې ته اړتیا لري، لویو پروژو ته، لکه سیمه ییزې پروژې چې درول شوي دي، لکه ټاپې چې له مرکزي آسیا څخه برېښنا او ګاز د افغانستان له لارې لیږدوي.
د ګیلپ سګانۍ سروې ښیي چې یوازې 3% افغانان فکر کوي چې دوی په آرامۍ سره په خپلو موجودو عوایدو گزاره کوي. 3% نورو افغانانو ته اوسنی وخت د دندو موندلو ښه وخت کاری، او یوازې 15% افغانانو ته خپل اقتصادي حالت بهتر بریښي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نړیوالو مسائلو ته راځو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د دوشنبه په ورځ د عربي او اسلامي هیوادونو د 5 بهرنیو چارو وزیرانو سره د اسرائیل او حماس د وروستۍ جګړې د شدت کمولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د سعودي عربستان شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، د اردن شاهزاده ایمن صفدی، د مصر سمیه شکری، د انډونیزیا ریتنو مرسودی او د فلسطین د ادارې ریاض المالکی د بهرنیو چارو د وزیرانو په ډله کې چې په جنکی په دې خبرو کې برخه اخیستې و. فلفلو د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی لومړی میرمن روزلن کارټر د شپږ نوي کالو په عمر وفات شوه. هغه د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر سره د نړیوالې رواني روغتیا او د دیموکراسۍ د ودې په برخه کې ډیر زیات زیار ایستلی و. الینور روزویل سمیت کارټر په 1920 کال کې د جورجیا په پلازمینه کې زیږیدلې وه. د پخوانی ولسمشر کارټر سره په سیاسي هڅو او کمپاینونو کې تل د هغه تر څنګ درېدلې وه، تر څو چې هغه په 1901 کې د جورجیا د والی څوکۍ او په 1901 کې سپینې ماڼۍ ته ورسید. بل پلو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د دوشنبه په ورځ نومبر په 6مه 1980 کلن شو. د ولسمشر بایدن سن او عمر هغه مهمه مسله ده چې د نظر پوښتنو له مخې امریکایان اندېښمن کړي دي چې هغه ښایي له همدې کبله د دې دندې دپاره ډیر زور ووسی. بایدن هماغو کسانو ته په خطاب چې وایي دی د سپینې ماڼۍ د درنو مسؤلیتونو دپاره ډیر زور دی وایي، او خپلو رایو ورکوونکو ته د قناعت ورکولو هڅې کوي چې د هغه عمر او په عامه ژوند کې د نیمې پیړۍ تجربه د امریکا د ستونزو په حل کې یوه پانګه ګڼل کېږي. که بیا وټاکل شي، بایدن به د خپلې دویمې دورې په پای کې 80 کلن ووسی. جمهوري غوښتونکی رونالد ریګن چې د امریکا د تر ټولو پاخه عمر ولسمشر په توګه یې پخوانی ریکارډ درلود، خپل دوهمه 4 کلنه دوره په 1989 کال کې په 80 کلنۍ کې پای ته ورسوله. بل پلو د اکتوبر په 1 د حماس برید او ورپسې پوځي عملیاتو په اسرائیلي ټولنه کې د یهودیانو او مسلمانانو ترمنځ واټن لا پسې زیات کړی دی، خو ځینې کورنۍ په دې باور دي چې عرب او یهودان کولی شي چې یو ځای ژوند وکړي او د یو ځای ژوند کولو زده کړه په ښوونځي کې پیل کیږي. نورحال د پلر سبرین په دغه رپورټ کې واوري.
گی الحنان یو اسرائیلی دی چې پخپل خوخه ماشومان په داسې خوندزو کې شامل کړي چې يهودي او مسلمانان زده کون کې په ګډ ټولګو کې ناستوي.
There are many benefits if I have to choose one.
د دې ډېرې ګټې دي. که زه یو انتخاب وکړم چې هغوی د اسرائیلي یهودي هویت دغه مهم عنصر ونه لري، هغه د بل څه خبره ده.
گی وایي چې هغه د یوې داسې اسرائیلي ټولنې په وړاندې مبارزه کوي چې د هغه په وینا په شخړو کې ښکیل ده او د ویش پردیوالي او جنجال لور ته روانه ده.
یهودا نسلونه نسلونه یو ځای په یو ګډ فرهنګ کې لوی شوي، دوی له یو بل پرته وجود نه لري.
له همدې له امله هغه غوښتل چې ماشومان د نورو مسلمانانو زده کوونکو، اسرائیلي عربانو او د فلسطینیانو اولادونو سره خونځو ته لاړ شي. هغه په 1948 کې د اسرائیلو د خپلواکۍ وروسته د دې هیواد برخه ده. حیفا د اسرائیل یو ځانګړی خار دی او د هغه ځایونو څخه دی چیرې چې یهودان او مسلمانان ودونه کړي او ګډ ژوند کوي او د زغم یو ټولنه جوړه کړې ده.
زه خپل ټولو گاونډیانو ته بلنه ورکوم چې له موږ څخه ویره لري. زه نه پوهیږم چې دوی ولې ویره لري. دوی ته ووایم چې موږ دلته له اسرائیلو مخکې او له اسرائیلو وروسته په سولیز ډول ژوند کوو او موږ په گاونډ کې
د اوس لپاره د غزي جګړې اختلافات را منځته کړي او دا ویرشته چې د غزي څخه بهر هم خپور شي. خو دلته په دې ځای کې چې اسرائیلیان او مسلمانان پکې ګډ جون کوي، داسې کسان شته چې لا هم په دې باور دي چې د جګړې د حل لاره او د دایمي سولې ټینګښت شونې دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته افغانستان ته ستنیږو. ننګرهار کې د زیتونو د پروسس کارخونه بیا په فعالیت پیل کړی دی. په دغه کارخونه کې د زیتونو د تیلو ترڅنګ روب، اچار او صابون هم جوړیږي. د دغه کارخونه مسؤلین د بوتلو او نورو لوازمو له کمی سره سر ټکوي او دوی له نورو پانګوالو غواړي چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. اقتصادي شنونکي د زیتونو پروسس ښه یادوي او د دوی په خبره چې که توجه ورته وشي د ډیرو ځوانانو لپاره به دندې هم رامنځته کی. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس کارخونه یا فابریکه ده چې شپږ لسیزې مخکې د کار او پروسس چارې پیل سوي دي. په تیر کې په دغه کارخونه کې نږدې 1500 کسانو کار کاوه، خو اوس یوازې د 30 پورې کارګر لري. په دغه کارخونه کې د زیتونو څخه د تیلو د ایستلو ترڅنګ روب، اچار او صابون هم جوړیږي چې په نږدې راتلونکي کې به صادرات نور نړۍ ته هم پیل شي.
میزان په میاشت کې شروع کیږي، یعنی د میزان په میاشت کې د فارمونو نه شنه زیتون انتقالیږي فابریکې زیتون ته. بعد هغه نه برنده تشویل د لال تمنګ ته پټه په سر پرسونل ناشي دا سر کیږي. سر په دې معنی چې هغه غیر استاندارد دانی تر موږ لري کوو او استاندارد دانی په دې ناوا کې د بوب واسطه راځي خون ته. دا څو خمان چې دي دا ټول وټنه دي. د دې پروسیجر چون زیتونه په اورو مرحله کې ترخې دي، دې ته موږ 1.2% سوډیم هایدروکساید محلول ورکو. د 50 ساتونو نیول د 2 ساتو پورې په دې سوډیم هایدروکساید کې د څو دي تریخوالي لري.
د دغه کارخونی کارګر وایي چې دغه پروسیسیو زیتونو په مرسته د دې ترڅنګ چې کورنۍ اړتیا پوره کیږي، بلکې کته وجو ورته وسې د صادراتو برخه هم قوي کیدای شي. دا کارګر له نورو پانګوالو غواړي چې د بوتلانو او ورته نور لوازمو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې تر ډیره په ښه وضعیت کې یادیږي، خو د کرنیزو محصولاتو د ښه پروسس لپاره یې هغه سي اړین لوازم او ماشینالات نشته څنګه چې اړتیا ده. د اقتصادي چارو شرمن کې په ننګرهار کې د زیتون د پروسس برخه تر ډیره ښه یادوي.
در تولید زیتون در ولایت ننګرهار و زون مشرقی خوشبختانه ما مزیت نسبی داریم و در هر کالا و محصولی که مزیت نسبی داشته باشیم سرمایه گذاری در جهت گسترش کمی و کیفی از او محصول چانس از ایر فراهم میکنه که مسیر صادراتی از او بیشتر هموار شوه و بیشتر بتانیم از او محصول و یا کالا صادرات داشته باشیم و افزایش صادرات در محصولات و تولیدات از داخل افغانستان باعث از این میشه که جای کار به مردم ایجاد شوه.
په ننګرهار کې د یادی کارخونې د تاسیس سره هم مهاله 3000 هکتار د زیتون باغونه جوړ شوی و، خو د تیرو څلورو لسیزو جګړو له امله یې لویه برخه ویجاړه شوې او دمګړې یوازې نږدې 1200 هکتار د زیتون باغونه پاتې دي. شمساریان، امریکا غږ.
د امریکا غږ د همدې پښتو خپرونې نه وروسته تاسو د لینا روزوی په کوربه توپ د امریکا